با افزایش تلفات غیر نظامیان در غزه، ایالات متحده هشدار داده است که اسرائیل حمایت جهانی خود را از دست می دهد. علاوه بر جنگ در غزه، فلسطینی ها در کرانه غربی رود اردن می گویند که خشونت های شهرک نشینان یهودی علیه آنان افزایش یافته است و از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس ده‌ها خبرنگار کشته شده است. در برنامه این هفته نگاهی داریم به ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. عملیات هوایی و زمینی اسرائیل در غزه در حال ادامه دارد که به دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان، اسرائیل تحت فشار فزاینده جامعه جهانی قرار گرفته و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک انتقاد نادر از اسرائیل هشدار داده است که اسرائیل حمایت جهانی خود را به دلیل آنچه که جو بایدن آن را بمباران بی تفکیک غزه خوانده از دست می دهد. جو بایدن این اظهارات را روز سه‌شنبه در حال ابراز کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در عین روز با اکثریت قاطع یک قطعنامه را تصویب کرد که خواستار آتش‌بس فوری در غزه می باشد. با وجود آن که این قطعنامه مجمع عمومی جنبه الزامی ندارد، ولی بیانگر خواست جهان جهت پایان یافتن جنگ می باشد. در عین حال، در جنگ جاری میان اسرائیل و حماس، هر دو طرف ادعا می کنند که قربانی جرایم جنگی هستند و هر دو طرف مصروف تهیه دوسیه برای ارائه به محکمه بین المللی جرایم هستند. لندا گریتستین از جریان سفر ترانوال ارشد محکمه بین المللی جرایم به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن گزارش را تهیه کرده که برگردان آن را از فوزی احسان میشنوید.
کریم خان، سارنوال ارشد محکمه جرایم بین المللی، در هاگ از مناطق در اسرائیل دیدار کرد که در حمله مردان مسلح حماس به تاریخ 7 اکتبر ویران شده است. خان شهادت بازماندگان قربانیان و اعضای خانواده گروگان‌های اسرائیلی را شنید و این حمله را از شدیدترین جرایم بین المللی خواند که به گفته او وجدان بشریت را تکان داده است.
گروگانگیری نقض بزرگ کنوانسیون ژنو به شمار می رود. این نشان دهنده جرم خاص تحت قوانین روم است و من تقاضا می کنم که همه گروگان های اسرائیلی بلادرنگ آزاد شوند و بی خطر به خانواده های خود برگردانده شوند.
وکلای انجمن خانواده های گروگان و افراد گم شده، گروه متشکل از خانواده های گروگان های اسرائیلی، می گویند آنان از خان می خواهند حتی قبل از ختم جنگ تحقیقات در مورد صدها خانواده قربانی 7 اکتبر را آغاز کند.
سوالی در مورد صلاحیت قضایی در برابر حماس وجود ندارد. در مورد وسعت سیستماتیک بودن و جنایت بین المللی علیه بشریت بودن، جنایت جنگی بودن و نسل کشی بودن، این قضیه سوالی وجود ندارد.
اما فلسطینیان اصرار میکنند که این اسرائیل است که با عملیات نظامی در غزه که منجر به کشته شدن بیش از 15,000 نفر شد، قوانین بین المللی را نقض کرده است. قربانیانی که طبق معلومات وزارت صحت غزه بیشتر آن زنان و اطفالند. راجی سورانی، وکیل حقوق بشر در غزه، در این مورد گفت:
The legal situation literally it's
این جرایم جنگی است، جنایت علیه بشریت است. در نوار غزه نسل کشی و پاکسازی نژادی در حال وقوع است. چیزی که در حال وقوع است قانون جنگل است، نه حاکمیت قانون.
سارنوال محکمه بین المللی جرایم ادعاهای فلسطینیان علیه اسرائیل را در جریان ملاقاتش با مقامات خودگردان فلسطین در کرانه غربی در شهر راملا شنید. اما تعداد زیادی از سازمان‌های حقوق بشر فلسطین دیدار خان را تحریم کردند و او را به جانبداری از اسرائیل متهم کردند.
من همچنان به افرادی که خانواده هایشان را از دست دادن، اطفال، زنان، والدین و عزیزانشان را در ویرانه های غزه از دست دادن صحبت کردم. من این را بسیار واضح ساختم. قانون کدام وسیله زینتی نیست که نادیده گرفته شود. این یک الزام اساسی است که باید رعایت شود.
در کنار ثبت دوسیه‌های خانواده‌های قربانیان اسرائیلی در محکمه بین المللی جرایم، قرار است حکومت اسرائیل 900 تن از جنگجویان حماس را که به تاریخ 7 ماه اکتبر دستگیر شدند و متهم به جرایم جنگی و شمول خشونت جنسی می باشند، محاکمه نظامی کند. فوزیه احسان، صدای آمریکا، واشنگتن.
پا ټولنیزو شبکو کې تبصره او بحثونه د حماس او اسرائیل د اصلي او ایدئولوژیکي جګړې په میدانونو بدل شوی چې په متحده ایالاتونو کې د ځوانانو ترمنځ درز جوړ کړی چې ځینې وختونه په ګواښونو او یا تاوتریخوالو اوړي، خو یو شمیر ډلې بیا پراخېدونکي تاوتریخوالی د خبرو او مذاکرو لپاره یو فرصت بولي.
د اکتوبر د میاشتې په اومنیټه د اسرائیلو په سیویل کې د حماس ډلې د ترهګریز برید په ترڅ کې خبریالانو ته د ټولو نه زیات درنه مرګ ژوبله واوښته. یانوب ظاهر د جګړې د لومړۍ کرښې د خبریال په توګه پیژندل کېده. هغه د اسوشیټډ پریس او یوې اسرائیلي ورځپاڼې په ګډون د رسنیو سره د کار کولو اوږده تجربه لرله، خو د حماس ډلې دا ویډیو ژورنالیست او د هغه د کورنۍ غړي ووژل. څو ورځې وروسته د لبنان په پوله د راکټ په حمله کې د رویټرز خبری آژانس خبریال احسام عبدالله ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. د رویټرز خبری آژانس څېړونکی وایي چې دا خبریال د اسرائیلو لخوا وژل شوی دی. پلټنې داسې ښیي چې د اسرائیلو د پایځ ځواکونو یا آی ډی ایف د خبریالانو د ټیم په موقعیت باندې خبر وو. شنونکي وایي دوه مرمۍ په پرلپسې ډول وتوغول شوې چې په ښکاره ډول دا په ملکي وګړو یو عمدي برید دی چې کېدای شي دا یو جنګي جنایت وي. خو بیا د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو ویاند وایي چې اسرائیل هیڅکله خبریالان نه په نښه کوي. عبدالله ظهور دوه غوښ پیتو خبریالانو له ډلې څخه دوه دي چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی لخوا په یوه شخړه کې وژل شوي دي چې دا د ریکار په کچه تر ټولو وژونکې قضیه بلل شوې ده. شنونکي وایي د دوی له لاسه ورکول په خلکو به تاثیر کوي.
Their work is really vital.
دوی کار واقعا مهم او حیاتی دی. مونږ په همدې خبرې اعلان وکړ کې چې په جګړه کې زموږ سترګې او غوږونه دي ترڅو مونږ د نړیوالې ټولنې په توګه پوه شو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په جګړه کې د ملګرو ملتونو د اوسلو دیر څخه د ډیرو مرستندوی کارکونکو په ګډون په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو بهر په نیویار کې د بیپولو ډاکټرانو د مرستندوی ډلو په غزه کې د وژل شویو همکارانو په یاد یو غونډه وکړه.
Article 99 states
د ملګرو ملتونو د منشور په 99 ماده کې راغلي چې سرغونشي کولای شي د امنیت شورا هر هغه مسله چې د نړیوالې سولې او امنیت ټینګښت غوښ پیښوي په حق لای غور وکړي او تغییر پکې راولي.
په غزه کې نړیوال رسنۍ په پراخه کچه د راپور ورکولو څخه منع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سیمه ایز خبریالان تر ټولو ډیر مهم رول لوبوي.
دا څرګنده ده چې د دواړو خواو جنگیالي به هغه وکړي چې کیسې د دوی په ګټه بدل کړي او هر څومره چې موږ راپور ورکو هغومره بخښوي چې موږ وکولای شو د دقیق وخت په بشپړې دوکې د هغه څه په اړه متوازن لید ترلاسه کړو چې څه پیښیږي.
د دې جګړې په لومړي دوه میاشتو کې د وژل شویو خبریالانو شمیر په عراق کې د جګړو په پرتله ډیر دی. چیرته چې د جی پی جی ارقام ښیي چې په 2008 کال کې 2 تنه وژل شوي، په 2012 کال کې په سوریه کې هم 1 داسې قضیې ثبت شوي دي. څارونکي په دې اکله د حساب غوښتنه کوي.
It's really important for us.
دا زموږ لپاره واقعا مهمه ده چې د وژل شویو خبریالانو هر قصه وڅېړو، ځکه چې موږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې دا وژنې ټولې وڅېړل شي او حساب راکړل شي.
لکه څنګه چې د ارغمل شویو او بندیانو د خوشي کولو لنډمهاله اوربند پای ته رسیدلی او اسرائیل په غزه کې د حماس له ډلې سره په جګړه بوخت دي، شنون کی وړاندوینه کوي چې د ملکی خلکو مرسندوی کارکونکو او خبریالانو لپاره چې د سیمې کیسې بیانوي تلفات بل دی هم لوړ شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
با گفته فلسطینی ها پس از آغاز درگیری میان اسرائیل و حماس، خشونت های شهرکنشینان یهودی در کرانه غربی رود اردن نیز شدت گرفته است. این خشونت ها در حال افزایش پیدا کرده که واشنگتن مکررن از اسرائیل خواسته تا مانع این خشونت ها شود و حتی سفر شهرک نشینان افراطی به ایالات متحده را منع قرار داده است.
در باغای زیتون در منطقه قراوات بن حسان در کرانه غربی رود اردن فلسطینی ها خبرنگار صدای آمریکا را به محل امرهی کردند که 3 روز قبل احمد آسی مرد 41 ساله پدر 6 طفل در زد و خورد با شهرک نشینان اسرائیلی کشته شد. برادر او میگوید که پس از ختم جنگ مردم قریه موتر او را که در وسط سرک رها شده بود پیدا کردند.
کسی از شهر ما موتر او را در محل که حادثه رخ داد دید. ما آنجا رفتیم. کسانی که با او بودند و بار آخر او را در این منطقه دیده بودند به جستجو پرداختند. جسد او را پیدا کردیم که تقریبا 4 ساعت قبل کشته شده بود.
شهرک نشینان از شهرک محل اقامتشان در آن سوی وادی اینجا آمده بودند. در یک نقشه‌ای که بر دیوار دفتر شاروال قراوات بن حسان نصب است، شرک‌های یهودی نشینان را نشان می‌دهد که منطقه آنها را احاطه کرده است. ابراهیم آسی می‌گوید که یک عضو دیگر اجتماع آنها در ماه فوریه توسط شرک نشینان کشته شد، اما نه هم مقامات فلسطینی و نه هم اسرائیلی‌ها آنها را در تأمین عدالت کمک کردند.
ما از تمام شهروندان آزاد در جهان به خصوص در امریکا و بریتانیا می خواهیم تا در این موضوع مداخله کنند و اسرائیل را از این قتل عام مانع شوند و آنان را در برابر اقداماتشان و اقدامات شهرک نشینانی که تحت حمایت و حفاظت اسرائیل صورت می گیرد مسئول قرار دهند. این شهرک نشینان افراد ملکی را که امکانات دفاع از زمین هایشان را ندارند هدف قرار می دهند.
طی هفته های اخیر حکومت بایدن بر اسرائیل فشار آورده است تا خشونت شهرک نشینان بر فلسطینی ها را متوقف سازد. به تاریخ 5 دسامبر ایالات متحده پس از تقاضای مکرر از اسرائیل برای متوقف ساختن خشونت ها اعلام کرد که صدور ویزای آمریکا را برای شهرک نشینان افراطی اسرائیلی ممنوع قرار می دهد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در طی خشونت های امسال 31 اسرائیلی به شمول کودکان در کنارهای غربی رود اردن توسط فلسطینی ها کشته شدند. فعالان حقوق بشر میگویند که از زمان آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل رقم کشته شدگان فلسطینی ها توسط شرک نشینان دو برابر شده است، به خاطر که شرک نشینان بهتر مسلح و بیشتر مهاجمتر شدند.
در درگیری های قبلی با شهرک نشینان فقط یک نفر از شهر نشینان مسلح می بود، آن هم با تفنگچه، اما اکنون چندین نفر با تفنگ های M16 مسلح هستند. تهدیدات شدیدتر و بیشتر شده و فلسطینی ها مجبور می شوند که خانه هایشان را در ظرف 5 روز ترک کنند.
در پاسخ کتبی بعد در خواست صدای آمریکا، مقامات قوای دفاعی اسرائیل نوشته است که آنها و اداره ملکی آنان برای برقراری امنیت همه باشندگان در شهرک‌ها و قریه‌جات منطقه اقدامات لازم را روی دست گرفتند. قوای دفاعی اسرائیل میگوید که آنها در درگیری که در آن آسی کشته شد بین طرفین مداخله کردند و جنگ را خلاص کردند، اما شاروال محلی میگوید که قوای دفاعی اسرائیل فقط از شرک نشینان اسرائیلی حمایت میکرد. برای پسر بزرگ آسی که 15 ساله است کشته شدن پدرش غیر قابل باور است.
مرا در این سن کم مجبور ساختند که مسئولیت خانواده هم را به دوش بگیرم.
شورای منطقوی شرک نشینان اسرائیلی با درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخ نداده است. جیلان نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
د فلسطینی کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. د دغه ادارې ویاند جولیا توما د امریکا غک سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو لسګونه همکاران یې وژل شوي دي. زموږ همکارې نظرانه یوسفزی د جولیا توما سره مرکه کړې ده.
په غزه کې د ایسارو خلکو ژوند څنګه دی؟ تاسو څه ولیدل؟
زله دینه مخکې هلته په غزه کې وم چې جګړه ودرېده او اوس بیا وضعیت بیرته هغه شون شو. په دې وحشیانه جګړه کې د ورځې او شپې په اوږدو کې ډېرې سختۍ او پرله پسې بمباری روانې دي. ډېر خلک بې ځایه شوي دي. ما د سرپناه څخه لیدنه وکړه چیرې چې خلک په حقیقت کې دي او بل د پاسه پراته وو. ځینې په دې وروستیو کې راوتلي دي او هغه کسان چې د اوسېدو ځای نه درلودنو اوس په ځمکه پرته د کوم سیوري پراته دي. هلته خوراک ډېر کم و، اوبه هم نه وې، د روغتیا حالت ډېر سخت و. او دا زه د خان یونس خبره کوم چېرته چې د جمعې د سهار راهیسې بمباری زور اخیستی دي.
تاسو د خان یونس د وضعیت د خرابېدو یادونه وکړه. دا باید خوندي ځای وي، ځکه چې له خلکو غوښتل شوي وو چې سویلي سیمو ته لاړ شي. نو تاسو وضعیت څنګه ګورئ؟
هغه وخت چې جګړه پیل شو مونږ په وار ور ویلی او پیل مکړی چې د غزې په ترانګه کې هیڅ ځای خوندي نه دی، نه شمال، نه منځنی سیمه او نه جنوب. زه په خپل له جنوب څخه راستنه شویم. زه د موقت اوربند څخه مخکې په جنوب کې وم. بمباری سخت وی او تاسو کولی شئ په کوڅو کې شاوخوا د ودانۍ ویجاړتیا وګورئ. ټول دوکانونه تړل شوی دي او ما په خپل د بمباری غږونه اوریدل دي. نو په غزه کې هیڅ ځای خوندې نه دي او یقینا چې اوس جنوب او په خاصه توګه خان یونس خوندې نه دي. یوازې په تیرو دریو څلور ورځو کې لږ په تو زرو څخه ډیر خلک زموږ سرپناه ته راغلي دي. دا یوازې هغه کسان دي چې مونګ په تاسیساتو کې د سرپناه لپاره راغلي دي. خو د هغو کسانو شمیر چې اټکل کېږي سلګونو زرو ته رسیږي، خلک به چیرته ځي؟
آیا ملګری ملتونه د دې وړتیا لري چې د اړمنو خلکو سره مرسته وکړي چې شمیر یې میلیونونو ته رسیږي؟
نو د غزې تر 80% زیات نفوس اوس بي ځای شوی دی. دوی د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوی دی او له همدې امله ملګری ملتونه د 1.2 میلیونو څخه ډیرو بي ځای شوی کوربه دی. دا زموږ د ادارې د سرپناه د ظرفیت نه ډیر لوړ شوی دی او کله چې مونږ د یو بد او خراب حالت لپاره پلان لرونو، مونږ یوازې د 150,000 کسانو لپاره پلان لرو. اوس مونږ د شمیرو څخه 8 چنده زیاته بي ځای شوی کسان لرو. د غزې ډیر خلک اوس بشری مرستو ته اړتیا لري او دې اړتیا ته د ځواب ویلو لپاره د بشري مرستو منظم جریان ته اړتیا ده چې په منظم ډول د غزې ترانګې ته راورسي.
ستاسو غوښتنې د اسرائیل د حکومت او یا دواړو خواوو څخه دي؟
نو موږ د جګړې په ټولو اړخونو باندې او په ټولو هغو کسانو باندې چې په دوی کې نفوس لري غږ کوو چې د غزې په ترانګه کې دي دا قتل عام ودروي. دا باید پای ته ورسیږي. د ملکي خلکو لپاره د انسانیت په خاطر یو بشري اوربند ته اړتیا ده او تر هغه وخته پورې چې د بشري مرستو منظمه او دوامداره جریان ته اړتیا ده چې غزې ته راشي، ځکه چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره غواړي کار ته دوام ورکړي او ټولنو ته خدمت وکړي.
اسرائیل ادعا کوي چې ملکی وګړي ځکه وجل کیږي چې حماس له دوی نه د انساني ډال یا سپر په توګه کار اخلي. تاسو دا څنګه ګورئ؟ آیا دا توجیه د منلو وړ ده؟
هغه څه چې زه یې تاییدولی شم هغه دا دی چې زما 130 همکاران ووژل شول. ځینې یې په خپلو کورونو کې وژل شوي او بیا ځینې نور د خپلو کورنیو سره وژل شول. یو شمېر د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې وژل شول. د بشري سپر کارول د نړیوال بشریت دوستانه قانون له مخې غیر قانوني دی چې دا هم زموږ لپاره یو فرصت دی چې ټینګار وکړو چې نړیوال بشر دوستانه قوانینو ته باید درناوی وشي، په ځانګړې توګه د جګړې په وخت کې او په ډیرو مواردو کې د جګړې د لو خو ول خو د نړیوال بشری دوستانه قانون په ښکاره توګه سرغړونه شوې ده.
د اسرائیل او حماس د جګړې په لومړیو دوو اونیو کې د ریکارډ په کچا یو شمیر خبريالان او مرستندوی یا کارکونکي ووژل شول.
د اکتوبر د میاشتې په منیټه د اسرائیل په سیویل کې د حماس ډلې د ترهګریز برید په ترڅ کې خبريالانو د ټولو نه زیات درنه مرګ ژوبله واوښته. یانوب ظاهر د جګړې د لومړۍ کرښې د خبريال په توګه پیژندل کېده. هغه د اسوشیټډ پریس او یو اسرائیلي ورځپاڼې په ګډون د رسنیو سره د کار کولو اوږده تجربه لرله. خو د حماس ډلې دا ویډیو ژورنالیست او د هغه د کورنۍ غړي ووژل. څو ورځې وروسته د لبنان په پوله د راکټ په حمله کې د روی طرز خبری آژانس خبریال احسام عبدالله ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. د روی طرز خبری آژانس څېړونکی وایي چې دا خبریال د اسرائیلو لخوا وژل شوی دی. پلټنې داسې ښیي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو یا IDF د خبریالانو د ټیم په موقعیت باندې خبر وو. شنونکي وایي دوه مرمۍ په پرلپسې ډول وتوغول شوې چې په ښکاره ډول دا په ملکي وګړو یو عمدي برید دی چې کېدای شي دا یو جنګي جنایت وي. خو بیا د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو ویاند وایي چې اسرائیل هیڅکله خبریالان نه پنه کوي. عبدالله ظهور دوغ او شپېتو خبریالانو له ډلې څخه دوه دي چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPG لخوا په یوه شخړه کې وژل شوی دي چې دا د ریکارډ په کچه تر ټولو وژونکې قضیه بلل شوې ده. شنونکي وایي د دوی له لاس ورکول په خلکو به تاثیر کوي.
Their work is really vital.
دوی کار واقعا مهم او حیاتی دی. مونږ په همدې خبرې اعلان وکړ چې کوچ په جګړه کې زموږ سترګي او غوږونه دي ترڅو مونږ د نړیوالې ټولنې په توګه پوه شو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په جګړه کې د ملګرو ملتونو د اصولو د څخه د ډیرو مرستندوی کارکونکو په ګډون په زرګونو ملکی وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو بهر په نیویار کې د بیپولو ډاکټرانو د مرستندوی ډلو په غزه کې د وژل شویو همکارانو په یاد یو غونډه وکړه.
Article 99 states
د ملګرو ملتونو د منشور په 99 ماده کې راغلي چې سرمنشي کولای شي د امنیت شورا هر هغه مسله چې د نړیوالې سولې او امنیت ټینګښت غوښ بخوي په حق لای غور وکړي او تغییر پکې راولي.
په غزه کې نړیوال رسنۍ په پراخه کچه د راپور ورکولو څخه منع شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې سیمه ایز خبر اعلان تر ټولو ډیر مهم رول لوبوي.
دا څرګنده ده چې د دواړو خواو جنگیالي به هغه وکړي چې کیسې د دوی په ګټه بدل کړي او هر څومره چې موږ راپور ورکو هغومره بخښوي چې موږ وکولای شو د دقیق وخت په بشپړې دوکې د هغه څه په اړه متوازن لید ترلاسه کړو چې څه پیښیږي.
د دې جګړې په لومړي دوه میاشتو کې د وژل شویو خبري اعلانو شمیر په عراق کې د جګړو په پرتله ډیر دی. چیرته چې د جی پی جی ارقام ښیي چې په 2008 کال کې 23 وژل شوی، په 2012 کال کې په سوریه کې هم 13 داسې قضیې ثبت شوی دي. څارونکي په دې اړه د حساب غوښتنه کوي.
It's really important for us
دا زموږ لپاره واقعا مهمه ده چې د وژل شویو خبري اعلانو هر قصه وڅېړو، ځکه چې موږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې دا وژنې ټولې وڅېړل شي او حساب راکړل شي.
لکه څنګه چې د ارغمل شویو او بندیانو د خوشي کولو لنډمهاله اوربند پای ته رسیدلی او اسرائیل په غزه کې د حماس له ډلې سره په جګړه بوخت دی، شنون کې وړاندوینه کوي چې د ملکی خلکو مرسندوی کارکونکو او خبري اعلان لپاره چې د سیمې کیسې بیانوي تلفات بل دی هم لوړ شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
بر اساس گزارش یک سازمان بین المللی مدافع خبرنگاران، طی اضافه تر از دو ماه جنگ بین اسرائیل و حماس حدود 70 خبرنگار کشته شده که در مقایسه با شمار خبرنگاران کشته شده در جنگ 20 ساله ویتنام رقمی بسیار بالایی می باشد. تیم داوسن، معاون منشی عمومی فدراسیون بین المللی خبرنگاران، در یک مصاحبه با صدای امریکا ضمن تایید این رقم گفته است که این تعداد نشاندهنده آن است که احتمال خطر از بین رفتن خبرنگاران در غزه 6 برابر بیشتر از معلمین و کارگران امداد اجتماعی و صحی می باشد.
چرا خبرنگاران در جنگ اسرائیل و حماس هدف قرار گرفتند؟
این موضوع مورد مناقشه است، این که آیا آنها هدف قرار گرفتند یا نه. من با بسیاری از خبرنگاران در غزه صحبت کردم که 1000 خبرنگار اهل غزه آنجاست که هیچ خبرنگار خارجی در آنجا در همین لحظه نیست. من با بسیاری از آنها صحبت کردم و آنها باور دارند که عمدن توسط نیروهای نظامی اسرائیلی هدف قرار میگیرند. آنها تماس تلفنی از کسانی که ادعا میکنند از نیروهای مسلح اسرائیل هستند دریافت میکنند که به آنها میگوید نیروهای دفاعی اسرائیلی آنها و خانواده هایشان را هدف قرار میدهد. چون در منطقه جنگ است، بمباران است و تصدیق هر گونه معلومات بسیار دشوار است، اما وقتی به ارقام کشته شدگان نظر می اندازید سخت است که این نظریه را کنار بگذارید. این که فقط لازم است به شمار کارمندان کشته شده اداره امدادرسان ملل متحد نظر بیاندازید که 102 نفر کشته شده می باشند. این تعداد کشته شده کارمندان ملل متحد از جمع 13000 کارمندان اداره در غزه است که نشان می دهد 0.78% کارمندان ملل متحد در این جنگ کشته شدند. و اگر شما به 60 خبرنگار کشته شده در جمع 1000 خبرنگار در غزه نظر بیاندازید، نشان دهنده آن است که 6% آن خبرنگاران کشته شدند. این نشان دهنده آن است که احتمال خطر از بین رفتن خبرنگاران در غزه 6 برابر بیشتر از معلمین و کارگران امداد اجتماعی و صحی می باشد که همگی زیر مجموعه کارمندان ملل متحد حساب می شوند. این یک تفاوت کاملا واضح است که غالبا خبرنگاران خود را در خطر انداخته و به محل رفته ببینند که کجا انفجارات صورت گرفته و ببینند که ماموران اطفایه کجا هستند. و این ترتیب است که رقم خبرنگاران جان باخته بسیار بالاست و کم تصور کردن این رقم بسیار سخت است. در یک مقایسه دیگر، شمار خبرنگاران کشته شده در جنگ 20 ساله ویتنام 63 خبرنگار بود که در ظرف 20 سال کشته شدند و آن جنگ بسیار وحشتناک بود. حالا شما تصور کنید در جنگی که 2 ماه طول کشیده شده 67 خبرنگار جانشان را از دست دادند که واقعا تکان دهنده است.
آیا سازمان شما یعنی فدراسیون بین المللی خبرنگاران با حکومت اسرائیل تماس گرفتید درباره این رقم بالای تلفات خبرنگاران؟ پاسخشان چی بوده است؟
Well, we have tried.
ما تلاش کرده ایم. همکارم منشی عمومی این بنیاد هفته گذشته در رام الله بود و با حکومت اسرائیل تماس تلفنی گرفت و ایمیل فرستاد و خواست که با آنها صحبت کند و این رقم کشته شدن خبرنگاران را بحث کند، اما متاسفانه آنها به او پاسخ ندادند. عین تقاضا را نیز من داشتم که هیچ پاسخ دریافت نکردم. خبرگزاری های معتبر رویترز و فرانس پرس به حکومت اسرائیل نامه نوشتند و از آنها خواستند امنیت خبرنگاران و کارمندانشان را به عهده بگیرد، اما حکومت اسرائیل در جواب ایمیل شان نوشتند که اگر میخواهید امن باشید کارمندانتان را از ساحاتی که فعلا جنگ است خارج کنید. بنابراین در واکنش به تقاضای من از حکومت اسرائیل هیچ همکاری و کمک دریافت نکرده ایم.
سازمان شما از محکمه بین‌المللی جرایم خواسته تا درباره کشته شدن این خبرنگاران در غزه تحقیقات انجام بدهد. درباره این صحبت کنید که این تقاضا به کجا رسیده است؟
بله، ما یک شکایت را درباره کشته شدن شمار زیاد از خبرنگاران که در کرانه غربی و غزه رخ داده به محکمه بین‌المللی جرایم فرستادیم. این کشتار نتیجه حملات هدفمند سربازان اسرائیلی بوده و ما در این شکایت علاوه کردیم که از زمان آغاز این جنگ کشتار خبرنگاران به چه اشکالی بوده است. واضح است که جمع‌آوری این شواهد از آن چی رخ داده، یعنی یافتن آن از زیر خرابه‌های جنگ و یافتن این که چه تعداد کشته شدند، کار آسان نیست، پرآزمون است و تا وقت این جنگ کش نکند آغاز نخواهد شد. من بسیار دلگرم شدم وقتی دیدم سارنوال این محکمه بین‌المللی هفته گذشته در رام الله بود و با نمایندگان خبرنگاران و نمایندگان اداره فلسطینی صحبت کرد و امیدواریم که این کار پیام بفرستد که محکمه بین‌المللی جرایم علاقمند به اتخاذ اقدام جدیتر در رسیدگی به این وضعیت است.
پا متحده ایالاتونو کې د حماس او د اسرائیل او د جګړې له امله یو شمیر پوهنتونونه د یهودانو او مسلمانانو پر وړاندې د کرکې د مخنیوي لپاره اقدامات کوي، خو ځینې نور خلک بیا د بیان پر آزادي باور لري.
مستر پرزیدنت، په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د اسلام پر وړاندې د کرکې په ګډون تیر میاشت د ورمان په پوهنتون کې د دریو فلسطینی امریکایي محصلینو وشتل وغندل. دو میاشتې وړاندې پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته په امریکا کې د یهودانو پر وړاندې کرکه په ناڅاپي ډول زیاته شوې ده.
په ټوله کې امریکایي یهودان د امریکا 2% نفوس جوړوي، خو بیا هم د امریکا استخباراتي ادارې FBI د معلوماتو له مخې په امریکا کې د 55% مذهبي کرکې موخه موږ یو. د کرکې پر ضد لیګ د تخمین له مخې د اکتوبر 9 تر اوسه په امریکا کې د یهودانو پر وړاندې کرکه 300% زیاته شوې ده.
سپینه مانه ای روان اونهی ده دسامبر پر دریمه پا فیلادلفیا که ده اسرائیلی امریکایانو ده رستوران ده بانده ده فلسطین پا ملاتر مظاهره و غندله. پا دغه مظاهره که فلسطینیانو ده آموژنی پا ولانده شعرون ورکول، ده پنسلوانیا والی پا خپلا ایکس شبکه که ده مظاهره یو ویدیو نشر کرده ده. د کرکې پر وړاندې د لیک د معلوماتو له مخې په امریکا کې په پوهنتونونو کې له هرو څلورو یهودي محصلینو څخه دریو یې د دوی په وړاندې د کرکې د پیښو راپورونه ورکړي دي.
موږ امنیتي تدابیر زیات کړي، د راپور ورکوونکو کانالونو مو پراخ کړي دي، مشورې مو زیاتې کړي دي او د رواني روغتیا مشورې مو پیاوړې کړي دي. هر ځای کې چې موږ هغه خلک چې له قانون او یا تګلارې څخه سرغړونه کړي دي په ګوته کړي دي، موږ د هغو پر وړاندې اقدام کړی او په دغه اړه مو د قانون پلي کوونکو ادارې راهکیل کړي دي.
د جورج میسن پوهنتون یو شمېر زده کوونکي وایي چې دوی له ځینو محدودیتونو سره مل د بیان پر آزادۍ باور لري.
تر څو چې دوی پر غزې د بمباره یو یا له هغه ځایه د ملکیانو د وشتلو خبره نه کوي، زه یې په ټوله معنا طرفداري کوم.
که ته د یوې ځانګړې ډلې په اړه منفي نظریات لرې، نو زه به له تخنیکي اړخه دې ته لومړیتوب ورکړم چې ته دغه نظریات له ځانه سره وساته.
محصلین وایي چې په امریکا کې په پوهنتونونو کې د حالاتو ترینګلتیا د منځني ختیځ د حالاتو سره په تغییر کې ولاړه ده. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
په دې خبري ټولګه کې. د زندانی فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بند څخه د ښځو د حقونو د فعالې ندا پروانی د خوشی کېدو هرکلای کړی او هغې کړی چې فاتح فعالان دې هم خوشی شي. د اسرایلی پوځیانو لخوا د برمته کسانو وژل. اسرایل وایي چې درې برمته کسان یې په غیر قصدي توګه وژل دي. وژل شوي کسان اسرائیلیان دي. او د کرکټ سره د خلکو زیاتېدونکې مینه د افغان لوبغاړو وروستیو بریاو ځوانان د کرکټ لوبو ته هڅولي دي. السلام علیکم خراغلاس نن شنبه د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې باز ما همکار احمد الله ارچیوال د منځنی ختیځ د حالاتو په اړه تازه جزئیات شریک کړي او د خبرونه د ملما آزاد خبريال طاهر خان سره واشنگتن ته د اپوزي پاکستانی پلاوی د سفر په اړه غږیږو. له دوه څخه په مننه لمړی ځو افغانستان ته. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بند څخه د ښځو د حقونو د فعالې ندا پروانی او د هغه د میړه د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. دغه سازمان پر طالبانو غږ کړی چې پاتې فعالان دې هم له قاعده خوشی کړي. بلخوا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو یو تازه راپور غبرګونونه راپارولې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندان څخه د میرمن د حقونو د فعالې ندا پروانی د خوشی کېدو هرکلی کړی خو ویلي چې په کارنه مو چې د خزینه فعاله په زندان کې اچول شوی وای. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د مدافعانو جولیا پارسی، منیجه صدیقی او پریسا آزاده او د نورو مخالفانو چې د بشري حقونو او عدالت په اړه د څرګندونو له امله په خپل سر نیول شوی او په زندان کې اچول شوی یو ځل بیا په فوري او د قید او شرط پرته د هغوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. ندا پروانی د هغې خاون او یو څلور کلن ماشوم د روان 2023 کال د سپتمبر په 19مه د طالبان لخوا نیول شوی وو او د دریو میاشتو بند تیرول وروسته د پنځمه په ورځ دسمبر 14مه خوشی شول.
آزادی خانم ندا پروانی از زندان طالبا خبر خیلی خوشایند برای مردم افغانستان، خانواده محترمشان و همچنان زنان معترض می باشد که برای مخاطر نشان می سازد هیچگاه حق در مقابل باطل سرخم کردنی نیست و طالبان نمی تانند با اعمال خشونت این صدا را سرکو و خاموش بسازد. ولی متاسفانه هنوزم در زندان طالبا زنانی هستند که مورد شکنجه قرار می گیرند، مثل خانم جولیا پارسی، منیجه صدیقی و همچنان خانم پریسا آزاده.
طالبانو تر اوسه د ښځو د حقونو د دغې فعالې او د هغې د کورنۍ د غړو د نیولو او خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دسمبر په 14مه خپور شو ویل شوی دی چې د طالبانو په حکومت کې هغه ښځې چې نارینه خپلوان نه لري چې ورسره اوسیږي او یایې له نارینه خپلوان سره اوسېدل محفوظ و نه ګڼل شي زندان ته استول کیږي. د شنبهای ارغوانی په نوم د میرمنو خوځښت د اقدام او په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی غندلې ده.
این عملکرد طالبان نشان می دهد که این گروه برای سرکوب کردن زنان از هیچ گونه جنایت و رفتار غیر انسانی و غیر منطقی دریغ نمی کنند.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د وضعیت په اړه ویلي چې میرمنې د خپل جنسیت په خاطر له فشار سره مخامخ دي او حاکم چارواکي هغوی د خپل جنسیت په خاطر ځوروي او تر فشار لاندې نیسي.
If you look at Afghanistan where you have basically a de facto authority that
که افغانستان ته وګوري حاکم چارواکي میرمن وینجونی د جنسیت لکبله په سیستماتیک ډول ځوروي. دا کار په یوشتمه پیړۍ کې بې ساري دی. د دې کار د مخنیوي لپاره باید موږ حل لارې او ابزار پیدا کړو.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په راپور کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د افغان مرمنو او نجونو پر وړاندې په سیستماتیک تبعیض ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په دغه هیواد کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
په سیمه کې د خبر پښتونخوا چارواکي وايي په یاد یلت کې سلګونه ناقانونه کډوال په پټه ژوند کوي. د زیاتوی چې پولیس د غیر قانوني کډوالو پر ضد عملیات کوي او هڅه کوي پاتې افغانان هم په تورخم او نور لارو خپل وطن ته ستانه شي. نور حال فرید شینوار راکوي.
د پاکستان د بیلابیلو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم ګډ شمیر په ناقانونه توګه میشتو افغان کډوالو ژوند تیرولو چې په زده کړو مرکزونو کې زده کړې نیمګړې پرې خودلې او خپل وطن ته ستنېدو باندې مجبور شوې دي.
د مونږ پلار چې د هغه دلته نیولې د کار په دوران کې نو ریپورت کړي و افغانستان ته، نو بیا مونږ خو به پلار ژوندۍ نه تیرېدنو. پلار مې کابل کې و، مونږ آلته، نو بیا مونږ د پلار سره مې رابطه شو کابل کې، نو هغه به عدل تر هغه مونږ ته تور خم گیټ تا. ما نېشنل سکول کې سبق ویلې 8 کلاس کې 9 پرچې 9 کلاس ته شوم، نو بورډ ایگزام می ورکولو، نو هغه نیما کې پاتې شو بس رالم، نو خپایم ورپسې یو سټډي 9 بورډ ایگزام پسې، ځکه زما یو کال دې سره برباد شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر څو ورځې وړاندې خبرداري ورکړای ک ستنیدونکو افغان کډوالو د سرپناه د پاره ګامونه اوچت نکړای شو نو د یخنې د لاسه مړ کېدای شي. یو ان سی آر ویلی په دې سخته یخنې کې خزي او ماشومان ژوند د لاسه ورکولای شي ک په وخت د هغوی د خوندي کولو جدي ګامونه اوچت نکړای شو. افغان کډوالو ای په پاکستان کې دومره وخت تیر کړای او کار ژوند یې کړای دی چې اوس ورته خپل وطن پردای ښکاری.
مونږ خو تقریبا دلته انقلاب کې راغلی 15 سال وخت پک سال وخت خاله غالبا لکه خلک دغه سوي خو لکه لیکلم نه دي چې څونه عمر کیږي او لکه چا دې مجبور کړی نه مونږ سره چا څه ظلم زور زیاته را سره چانه دی کړی دا خپل خو خراسان شو خو لکه د نور خلکو حالات چې کته کنه نه دی په وجه دا آینده لکه دا مونږ روان شو مونږ دا عزت کله ژوند باخی ژوند هم دا خوري مزدوری کوله خو زه پیرال وس د پروتو دکان کې مزدوری کوله او وسی ګو پکوه خټکی.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې شمیرې خای د دسمبر په 14مه 1055 افغان کډوال د تورخم د لارې خپل وطن ته ستانه شوې دي. د غشمیري زیاتوي تر سو پوري 2,13,000 شپږ سوه 18 افغانان چې پکې 2,18,090 د تورخم 3,000 شپږ سوه 141 د انګورډي او 498 د خرلاچی په لاره افغانستان ته ستانه شوې دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
دم دی خبر په دوام. د پاکستان د پاوز او استخباراتو مشانو په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. دغه لیدونکو کتنو پوره جزئیات د رسنیو سره شریک شوی نه دي. د پاکستان د پاوز مشران د څه لپاره امریکا ته راغلي او له واشنگتن څه تمه لري؟ په دې اړه د آزاد خبريال طاهر خان سره خبرې کوم چې همدا اوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. طاهر خان صاحب سلامونه. په دې وخت کې د پاکستانی پلاوی سفر ته څه اړتیا و؟ اوس د امریکا او پاکستان اړیکې په څه حالت کې دي ستاسو په نظر؟
ډیر مننه چې مالم برنه راکړه.
مننه.
زما نظر دا دی چې دا وخت کومنګ وګورو نو د امریکا او د پاکستان په اړیکو کې زبوم چې یو سمت نشته او دومره زیاتې تودې نه دي څومره چې په ماضي کې بوي. او ځکه چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال هم اړیکې ډېرې ښه نه وې او ډېر خو په ماضي ترځو. خو تاسو به د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ټویټ هم یاد وی چې 2013 کال د جنوري په ورنن یې ټیک کړو او یا 2018 کال اگست کې چې کله ډونالډ ټرمپ د جنوبي اسیا د پاره کله تګلارې لانو له خو چې کله بیا خبرې شروع شون بیا امریکا او پاکستان یو بل ته نږدې شي. وو خو اوس حالت دا دی چې دلته کوم د سفر نه وړاندې تاسو ته یاد وي چې د امریکا ځنګړې استاد راغلی افغانستان لپاره، بیا د مهاجرینو چې کوم په وزارت کې برستیار د هغه راغلی و، بیا یو بل چارواکی راغلی و او بیا د هغې وروسته دا سفر کیږي. پاکستان غواړي زما نظر دا دی چې د پاکستان او امریکا د افغانستان نه بغیر لکه خپل مستقیم اړیکی وزکه په دې ماضی کې په 13-15 کالو کې افغانستان یوازره موضوع وا چې هغه د افغانستان پاکستان او د
امریکا په دې اړه ترخان صاحب مشخصه پښتنه لرم ما وخت کم د اجازه راکې چې د پاتې پښتنه هم له تاسو سره شریک کوم او هیله کوم چې لاندې ځوابونه را ترکې په نړیوالو مسایلو کې اوس پاکستان څومره د امریکا لپاره نږدې هواد دی د اوکرين جګړه چې پیل کېدل نو عمران خان په مسکو کې وو او تر اوسه د اوکرين د جګړې په اړه د اسلام آباد دریس کاملا څرګند نه ده آیا پاکستان د امریکا له نظر لویدل ده
ګوره نه تاسو خو خیر نشي کېده لیکن ګوره دلته چې کله د امریکا چارواکي راغلی وو او ګوره پاکستان خدای وخت دی ډیر مشکل سره مخامخ په هر لحاظ سره په امنیتي لحاظ سره ډیر مشکل دی طالبانو سره اړیکې دا وخت ډیر زیاتې خرابې دي او بل اعتمادي ده اقتصادی ډېر زیات مشکلات دي سیاسي ډېر زیات مشکلات دي اوس انتخابات کې دونکو دي امنیتی اندېښنې ډېر زیات دي پاکستان به ضرور د امریکا نه غواړي چې کوم په ماضی کې د دوی په دې سیمه باندې پاکستان باندې یو فوکس وو توجه وا هغه د هم غرنګ تر څه حد بهر شي قدرت تم وریدل چې کله امریکایي چارواکي راغلي نو هغه وی چې اوس افغانستان او لکه دویره پر لمړیتوب نه دی هغه یو بنیادی یو لینکو د پاکستان او د امریکا په اړیکو کې یو
دا افغانستان معادله خدای سره چې افغانستان د امریکا لپاره مهم نه نو پاکستان هم دونه اهمیت نه لري ورته ځکه چې د افغانستان په مسله کې همیش دا ویل کیږي چې د پاکستان رول ډیر مهم دی روس شو د افغانستان او د پاکستان بحث ده پاکستان د افغان طالبانو نه د همکارۍ تم لري او ظاهرا پاکستان هغه څه نه دی ترلاسه کړی چې تم لري فکر کوي چې پاکستان باید طالبانو په اړه خپل شکایتونه له امریکا سره شریک کړي په دې سفر کې
او شریک شوی دی بالکل شریک شوی دی خو زما معلومات دادی چې کله دلته غونډه کې ګوره دا امریکایي چارواکو پاکستان ته سفر د تاګه سفر د لپاره یو دا خو نه هم چې یو بنیاد ځکه سفر به د مخ کې نه دغه شوی وي لیکن موضوعات خو یو وي موضوع خو د ریاست وي او دلته مونږ وره دل چې او ځکه تاسو ته یاد وي چې کله ټام ویسټ دا امریکا ځانګړي استازي ټویټ وکړ دا ایکس باندې یونیکل سفر نروستا ٹی ٹی پی یاد کړه چې پاکستان سره ولاړ دی په دې ٹی ٹی پی خلاف په جنگ کې او نګوره سناسو خو امریکایان غواړي چې پاکستان ته پاکستان کانی کړی لیکن دلته موږ وره دل چې امریکایان او پاکستان ته ویل چې دی لکه هیڅ مطلب داري د طالبانو له حکومت او پاکستان ترمن یا مزګرتو پاره کې د دې هیڅ نارولشت نه غواړي
امریکا دا خبره وکړه پاکستانی پلاوی ته
همداسې دا ګوره دلته بیا چې کله موږ معلومات وکړو چې اخر څه چلو شو چې درې امریکایي چارواکي په یو اونۍ کې پاکستان ته راغلل نو دایره خبره چې د پاکستان بل خو خوایست امریکا نه ځکه وی چې په خوا به دلته ډرون حمله وي هغه به طالبان درې مشران پر امریکایي ډرون حملو کې وجلی شوې دي نو بهرحال یو فشار وو په هغه باندې او دې وخت اوس پاکستان یوازې پاتې شو
صحیح
نو امریکانو غواړي چې هغه په دې لکه دلته ځکه چې هغه ته ډیر زیات یوکرين دی
خبره چیرته ده خبره لکسمخ کې چې ما وکړه تر خان صاحب لکسمخ کې چې ما ورته اشاره وکړه هغه دا و چې امریکا اوس مخامخ د طالبانو سره تعامل لري او د پخوا په پرتله د پاکستان ونده ډیره کم رنګ ده دا وخت د پاکستان مشان لکه اول وختو غونډه په نړیوالو غونډو کې د طالبانو استادیتوب نه کوي او هرڅه 360 درجه بدل شوی دی ولې د دغه تودو اړیکو کاسه چپه شو
ګوره بیا خو تاسو आवाज لیک صفانه ده خو تاسو نه ما وریدل اوس مسله دا ده چې د پاکستان یو موقف او دریز مخکې مو خو اوس زکه زیات په شدت سره هغه موقف خپل د امریکا سره پاړیکو کې چې نغواړي افغانستان د پکې پمس کې یو موضوع وي حالانکه دا سفرونه چوش ول لکه یو سفر اېګه دا افغانانو د وستو مسله د امریکا د پاره ډیر زیاته مهم ده ځکه چې په خبرو کې لکه یو دقیقه چارواکه فقط دغه یو موضوع د پاره راغلی و بیا ټام وستون په دغه موضوع باندې خبرې وکړي نو د افغانانو ځکه چې په امریکا باندې یو لحاظ سره فشار دی چې د ګنشمیر افغانان ناس تخ خپل ویزو ته د امریکا یو دا موضوع ده او پاکستان چې کوم مشکل کې مخامخ تا سره ما درې موضوعات شریک کړو نو پاکستان به ضرور وړي چې امریکا مطلب په اقتصاد کې په د پاکستان هغه چې کوم نیتی امداد دی هغه سره پورې باندې د فوجانو تعلق نشته په خواوو پاکستان
مغوالی چې دا
بیا بحال شي
مننه ډیره زیاته مننه کوم طاهر خان صاحب چې په خبرونه کې مبارخه وخصه په راتونکو څو دقیقو کې د کرکټ د مینوال لپاره خبر لرو د افغانستان وروستیو بریاو په ډیر شمیر ځوانانو کې د کرکټ لوبي شوق زیات کړل خو یو لاندې دماغ یو
موضوع څو زاوی د امریکا غک نوې ځانګړي خبرونه د ونې په یوه تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمې بجې د یاسر د سکوپ مکی په څلور سوه او نهه شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هېروئ.
بیا هم ښه راغلاست او له ملتیا څخه مو ډېره زیاته مننه کوم. راځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو او حماس په جګړه کې تر اوسه څه باندې 13,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د اسرایلو لومړي وزیر څخه د عملیاتو د شدت د راکمولو غوښتنه کړې ده. دغه چارواکي له اسرایلو غوښتي چې خپل عملیات د پر مشخصو موخو متمرکز کړي. د دې سره هممهاله د اسرایلو پوځ ویلي چې د غزې په شمال کې د جګړې پر مهال په تیروتنې سره درې برمته اسرایلیان وژلي دي. په دې اړه نور جزئیات د خپل همکار احمد الله ارچوال څخه اخلم چې د اوسمهال په سټوډیو کې را سره ده. ارچوال صاحب په خیر راغلي. په غزه کې د اسرایلو او حماس د جګړې په اړه تازه خبرونه څه دي؟
مننه دوست صاحب. اسرایلو په غزه کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او په دې سیمه کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې لا هم غیر فعال دي. بلخو اسرایلی پوځیانو په غزه کې د حماس د قومانده او کنټرول د یو مرکز د لمنځه وړلو ادعا کړي. دوی همدارنګه په خان یونس کې د حماس پر پوځي تاسیساتو د بریدونو د کولو ادعا هم کړي. په ورته وخت کې فلسطینیانو نن شنبه د الجزیره تلویزیون د تصویر اخیستون کې سمیر ابو داقه جسد چې پرون د غزې په سهیل کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی و خاورو ته وسپاره. الجزیره په یو بیان کې ویلي چې یاد خبریال هغه وخت وژل شو چې د اسرایلو لخوا د یو بمباری شوی خونځي په اړه راپور چمتو کړو. اسرایلو په برید کې د الجزیره د دغه کاستر څنګه یاد تلویزیون د غزې د څنګه مشر هم ټپي شوی دی. د فلسطین د خبریالانو د ټولنې په وینا د اکتوبر لومې څخه پر غزې د بریدونو له پیل څخه د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه نوي خبریالان وژل شوی. د دې سره هم مهاله د جمعې پر ورځ سهار وختي د اسرایلو د پایز واکونو وایي چې دوی د حماس لخوا د برمته شو یو دوه اسرایلی عسکرو یو ملکی اسرایلی مړی موندل.
اسرایلی دفاعي ځواکونو ویلي چې خای دغه اسرایلی برمته شوی نفر حماس خوشی کړیو او یادا چې دوی د حماس له بنده په تیښته کې وو. دغه کسان د جمعې پر ورځ د فوزی عملیاتو پر مهال وژل شوی. یو سلو ډیر شو چې خزیت اسرایلیان لا هم د حماس سره برمته دي. بلخو د امریکا د ملي امنیت شورا د اړیکو مسول وایي که د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار د اسرایلو د لومړي وزیر او دغه هیواد د دفاع له وزیر سره کتلی.
سلیوان د دوی سره په نږدې راتلونکي کې د هغه څه په اړه چې ورته له سخت جګړې د مرحلې څخه د کمې سخت جګړې مرحلې ته انتقال ویل کیږي خبرې کړي. دا مهال د جګړې سخت مرحله روانه ده خو زه نه غواړم چې په دې اړه یو ځانګړی وخت وټاکم.
یو امریکایي شنن کې امریکا غک ته ویلي چې امریکا باورې ده چې دغه هیواد لخوا پر اسرایلو د جګړې د راکمولو لپاره فشار باغیزمن وي.
زه فکر کوم چې اسرایلیان د جنوري تر نیمایي او هم د جنوري تر پایا به دغه کار وکړي.
نور شنن کې هم د ډیوډ میلر سره ورته نظر لري.
خو هغه خط وایي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر پوهیږي اسرایل هم باید پوه شي چې د زرګونو فلسطینیانو له تراژدۍ ډکه وژنه دوام نشي کولای. دا هغه څه دي چې اسرایل له خپل ځان څخه یو وخت د دفاع د حق نه درلودل چې اوس د اسرایل د دفاع پر حق درلودل بدل شي اسرایل ته زیان اړوي. د دې عمل یقینا په دې اړه باید تغیرات رامنځته شي. خو یقینا زه فکر کوم چې دا د یو توازن رامنځته کولو چاره ده.
په امریکا او نورو ځایونو کې د اسرایلو د بمباریو پر وړاندې احتجاجونه دوام لري. د احتجاج کوونکو یوې ډلې د پنځشنبه پر ورځ د ورځې د بوختو ساعتونو پر مهال د امریکا د فیلاډلفیا ایالت یو لوی لاره بند کړې وه. احتجاج کوونکو د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله.
په نورو لندو خبرونو کې د کویت امیر نواف آل احمد آل صباح د شپږتیا کالو په عمر د شنبه په ورځ وفات شو. کویت چې د سعودي عربستان او عراق سره پوله لري پکې د امیر مړینه یو حساسه مسأله ده. په دې هواد کې د پردې تر شا د سیاسي اقتدار پر سر لانجې تجربه شوې دي. د کویت متوفا امیر په 2002 کال کې واک ته ورسید. شیخ نواف تر امیرۍ مخکې د کورنیو چارو او د دفاع وزیر په توګه کار کړی و. د هند پاوز د شنبه په ورځ د یو لړ خاصو پوځي مراسمو په ترڅ کې د هغو سرتیرو سرخندنې وستایل چې په 1901 کال کې د پاکستان پر وړاندې جګړه کې وژل شوی دي. د هند دفاع وزیر راجنات سنگ په نوې دهلی کې د جګړې په ملي څلې کې د ګلو ګېړې کې خودلې او د پوځیانو ستاینه وکړه. په هند کې د بریا ورځ هر کال د دسمبر په 14 لمانځل کیږي. په دې ورځ هند په قاطعانه ډول وتوانید چې په جګړه کې د پاکستان فوج ته ماتې ورکړي. همدا جګړه و چې د بنگلاديش په نوم یو نوی هیواد هم رامنځته شو. د بنگلاديش د اپوزيسيون زورګون ملاتړو نن شنبه په مرکز ډاکا کې لاریون وکړ. د اپوزيسيون ډېر مشان په زندان کې دي او پر هغوی د پولیسو او حاکم ګوند لخوا څو قضیه ثبت شوې دي. تاکل شوی چې د راتلونکي کال په جنوري کې په بنگلاديش کې ټول ټاکنې وشي. اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه د 15 دورې لپاره نومانده ده. د هیواد اپوزيسيون بیا ټاکنې رات یا بایکاټ کړی دي او وختونه کړی چې د اوسنۍ حکومت په ځای د یو موقته اداره جوړ شي. دلته په امریکا کې د امریکا د کانګرس غړي او کورنۍ ټولنیز رسنۍ په ځوانانو کې د رواني ناروغیو سره د تړلو ستونزو په زیاتولو تورنوي. یو ډله وایي چې د انستاګرام او فیسبوک د څښتن پر خلاف محکمه کې شکایت کوي. وکیلان او کورنۍ وایي چې د یادو ټولنیزو رسنیو څښتن په دې پویږي چې د ټولنیزو رسنیو کارول رواني زیانونه او خطرونه رامنځته کوي.
د متحده ایالاتو د شوالاتونو د میټا د فیسبوک او انستګرام د مالک په خلاف ادعا کړې ده چې د کوچنیانو رواني او فزیکی روغتیا ته زیان رسوي.
ان سیکینګ
د ګټه او د پیورټیا په لټه کې میټا په غوړ ور د خپل محصولاتو د پام وړ خطرونو په اړه خلک هم راکړي دي. دا غشيان پټوي چې څنګه فیسبوک او انستګرام خپل کوم راي کارون کې گمراه کوي او له هغوی نه ناوړه ګټه پورته
کوي.
سارنوال ماتیو برګمن مخکې د ټولنیزو رسنیو د سایبر زورونې په ضد هم قضیه ثبت کړې چې اوس د سو ایالتي قضیو برخه ده. هغه وایي د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونه د کم عمره کسانو لپاره خطرناک دي.
د الګوریتمونو په څرګنده توګه داسې ډیزاین شوی تر څو د کارونکو ښکېلتیا زیاته کړي. کوچنیانو ته هغه څه نه ورکوي چې دوی لیدل غواړي، مګر دوی ته هغه څه ورکړي چې دوی باید ونه ګوري. دا دوی ته هغه مواد ورخی چې دوی په لټه کې نه دي. دوی داسې شیان ګوري چې د ځانې په کرکه مجبوروي. دا دوی خطرناک چلند ته هڅوي.
میټا بیا وایي چې دا شاوخوا 13 داسې وسیلې او سرچینې وړاندې کوي تر څو د تنکیو ځوانانو سره د دوی د محرمیت او هوساینې په ساتلو کې مرسته وکړي.
نو کله چې یو بالغ هڅه کوي یو تنکی ځوان ته پیغام ولیږي چې هغه یې نه تعقیبوي، دوی به یو نوټیفیکیشن وګوري چې دوی ته خبر ورکوي چې دوی یو تنکی ځوان ته پیغام نشي لیږلی.
منتقدین وایي چې د ټولنیزو رسنیو مالکان کولی شي ډیر څه وکړي خو نه کوي او بیا د دغو د پایلو سره هر څوک مخ کیږي چې پکې د میټا کارمندان هم شامل دي.
زما سوار لسکلن لور په انستګرام کې شامل شو، هغه او ملګرو یې بد تجربه وکړي چې پکې په تکراری ډول جنسي جوړونه شامل وي. هغه شرکت ته دا پیښه راپور کړي او شرکت هیڅ ونه کړل.
د ویلسلی کالج لینډا چارمر مان وای ټولې سیرنې د ټولنیزو رسنیو او د ځوانانو رواني روغتیا ته د زیان رسولو ترمنځ د اېدا شوی اړیکې موجودیت نه تاییدوي.
د سیرنې موجود دي چې خی چې د ټولنیزو رسنیو کارول ګټ شتون لري او د سیمطالعات هم موجود دي چې خی چې ساسو د هوساینې او ساسو د ټولنیزو رسنیو کارول ترمنځ هیڅ تړاو شتون نه لري.
په یو جلا قانوني پرمختګ کې میټا د فدرالي سوداګری په کمیسن دا وکړی دا تر څو د 2000 کال د محرمیت تسفیل بیا پرانستلوي منکړي. په دې کې میټا د محرمیت سرغړونو لپاره 500 میلیارډ ډالر جریمه ورکول شامل دي. فدرالي اداره وایي چې میټا د دې تړون سره په بشپړ ډول په لیکولو کې پاتې راغلي او په تړون کې د بدلون په لټه کې دي چې د 40 کلونو نه کم عمر کارکونکو څخه راټول شوی ډیټا څخه د ګټې اخیستنې منع کوي. نظرانی یوسف امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8:00 نه تر 9:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای همشه.
اوس هم یو ورشي مطلب د کرکټ پورستی نړیوال جام کې د افغان لوبغاړو تاریخي بریا او ځوانانو کې د کرکټ د پاره مینا او شوق نور هم زیات کړه ده. اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو لوبغاړو او اکاډمیو کې ځوانان په لوبو او تمریناتو بوخت دي او هر یو د ارمان لري چې یو ورځ به په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړي.
د کابل په یو کرکټ اکاډمۍ کې د کرکټ ځوان لوبغاړي په تمریناتو بوخت دي او دوی کې د کرکټ مینه له هغه ورځې ډیره زیاته سوې ده چې کله د تیر اکتوبر په میاشت کې افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ته ستر مات ورکړي.
اوس وخت ماشاءالله مستقیم به فټیم کې لوبې کوي په راشد خان ما ډېر زیات خوښیږي هغه وجه ما کرکټ شروع کړ او راشد خان پالو کوم.
په افغانستان کې د کرکټ تاریخچه ډېره اوږده نه ده. هغه افغانان چې څلور لسیزه پاکستان ته مهاجر شوی و د هغوی ماشومان له پاکستانه د کرکټ لوبه هم وطن ته راوړه او نن ورځ په ټول افغانستان کې ځوانان د کرکټ د لوبي سره بلد او مینه لري.
نو دغه لوبه ولې رواج شوه؟ دغه اصلي لامل مهاجرت ده. زموږ افغانان کله چې مهاجر شوي دي هغه یا به پاکستان ته تلو یا به هند ته تلو یا به نږدې ممالکو ته تلو. دغه ممالکو کې دغه لوبي ډېر رشد کړی و کرکټ. نو دغه یو لامل شو کله چې
افغانستان د کرکټ په قریب درې لسیزو کې ډیره وده کړې. افغانستان د کرکټ په نړیوال ډګر کې یو ستر نوم ګټلی دی. لوبغاړي د کرکټ په اوله درجه لوبغاړي کې یادیږي او د افغانستان دننه د کرکټ لوبه اوس د یو ورزش څخه زیات په یو احساس بدله شوې ده. د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ټیم ته د ماتې ورکولو څخه پس د افغان کرکټ مینوالو د خوشحالۍ څخه دا څرګندېږي چې کرکټ د افغانانو د لپاره څومره زیات ارزښت لري.
کډوال روان دي ان شاء الله د ملک ته ودان بشي ټول عمر سخت ډیر تیر کړل ان شاء الله نور پر هیر روانه ده آبادی روانه ده سوسو ګوره به پر دې ملک مهاجر ومنګا.
څو وخت چې افغانستان پاکستان ته د کرکټ نړیوال جام کې ماته ورکړه نو د لوبي غوړه لوبغاړي ابراهیم ځدران خپل ګټلی انعام د هغو افغان کډوالو په نوم کړ چې پاکستان په زور بیرته خپل وطن ته ستنه کړی و.
په داسې شرایطو کې چې نن سبا زموږ هیواد قرار لري او په نړیوال سټیج کې به زموږ نمائندګي کوي او زموږ ښه تصویر نړیواله تور کې یوازنی کرکټ لوبډله ده واقعي ډیر زیات د خوشحالۍ او د افتخار او د ویاړ احساس کوي.
د افغانستان واکمن طالب مشران هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په بریا او خوشی شودلې او د کرکټ ملي لوبډلې ته مبارکي ورکړې. د افغانستان واکمن طالبان د کرکټ ملي ټیم ته اجازه ورکړې چې له هواده بهر سیالوي کې د افغانستان په خوانې درې رنګ بیرغ سره سیالوي کې ګډون وکړي. خدا اجازه یوازې د کرکټ د نارینه ټیم ته برخه ده. د افغانستان جنو کرکټ ټیم تر دې دمه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا وخت افغانستان کې قریب 25 دی کرکټ اکاډمۍ فعال دي او د کرکټ ځوان لوبغاړو د لپاره هم ممکن سہولت برابروي ترڅو افغانستان پر اترونکو کې نور هم ښه لوبغاړي ولري او د افغانستان نوم روشن وساتي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه د یک شنبې تر پنج شنبې.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. د نن ورځې د خبرونه ویډیوګانې په څو شیبو کې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي او کوغړی چې د خبرونو متن ولولي د امریکا غاک پښتو ویب پاڼه ته ورتلی شي. پته ده pashto.voa.com. او سم خبرونه سپارو د دری برخه همکارانو ته. نجيبه خلیل په استودیو کې تشریف لري. نجيبه جان سلامونه، جوړ په خیر مهرباني. تاسو په خبرونه کې څه مطالب لري؟
سلامت باشین. سلام به شما او بیننده محترم. تا چند لحظه دیگه خبر برنامه دری شروع میشه با تازه ترین گزارش ها از درگیری حماس و اسرائیل و همچنان وضعیت مهاجرین افغانستان در پاکستان و موضوعات عمده دیگه. امید است که تا پایان برنامه با ما باشید.